احتمال انقلاب استفاده از ربات ها در آینده نزدیک، ایجاد سهولت در شهرها با استفاده از اطلاعات دیجیتال، آشنایی با موتورهای جدید شرکت مرسدس بنز و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. انسان ها ممکن در آینده نزدیک دیگر مجبور به انجام کارهای شاقه نباشند، زیرا ربات ها به سرعت در حال انکشاف و پیشرفت هستند و ممکن در بخش های مختلف برای ایجاد سهولت در زندگی انسان ها به طور گسترده به کار برده شوند. گزارش داریم از نمایشگاه جهانی ربات در ژاپن.
این ربات صمیمی بازدید کنندگان را به نمایشگاه جهانی سال 2018 در شهر توکیو خوش آمدید میگوید. ممکن اکثر بازدید کنندگان ندانند که این ربات از راه دور از سوی یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه اداره می شود. هدف از برگزاری نمایشگاه ترویج دنیایی است که در آن ربات ها و انسان ها موفقانه با هم زندگی و کار می کنند. به همین منظور شرکت های مختلف ربات های را به نمایش گذاشتند که انسان ها را در کارهای دشوار و شاقه کمک می کند. به گونه ای مثال در این میان ربات انسان نمای شامل می باشد که توسط اینستیتوت ملی علوم پیشرفته صنعتی و تکنولوژی ژاپن ساخته شده است. این ربات HRP5P نام دارد و برای انجام کارهای طراحی شده است تا کارهای ثقیل را به طور خودکار انجام دهد.
ما آرزو داریم عوض انسان‌ها از چنین ربات‌ها در طیاره، کشتی‌های بزرگ و بخش ساختمانی استفاده کنیم.
در بخش دیگری این نمایشگاه شرکت من ماشین سینرژی افکترز نیز ربات را به نمایش گذاشته است که برای کارهای فیزیکی طراحی شده است. این ربات که MMSE باتریوت نام دارد خودکار نبوده و انسان حرکات آن را اداره می کند. فرد اداره کننده عینک واقعیت مجازی می پوشد تا بتواند چیزی را که ربات می بیند او نیز نگاه کند.
می خواهیم از توانایی های ربات ها مانند قدرت، سرعت، مهارت و هوش برای انجام کارهایی که لازم است استفاده کنیم.
شرکت ژاپنی اینوفیز در حال ایجاد و انکشاف اسکلت روباتیک به نام مسل سویتس یا لباس عضلی است که با استفاده از آن میتوان کارهای ثقیل را انجام داد. به گونه مثال با پوشیدن این اسکلت روباتیک یا لباس عضلی انسان ها میتوانند اشیای سنگین را انتقال دهند.
از این اسکلت روباتیک میتوان در بخش های مختلف مانند زراعت، انتقال اشیا و مراقبت های طبی استفاده کرد. هر جایی که انسان‌ها کارهای فیزیکی انجام می‌دهند، می‌توانند از آن استفاده کنند و می‌تواند در هر نوع فعالیت مردم را کمک کند تا صحتمند باشند.
در نمایشگاه جهانی ربات‌ها، امسال بیش از 90 شرکت و نهاد دعوت شده بود تا ربات‌ها و تکنولوژی‌های روباتیک خود را به نمایش بگذارند.
با امریکا که دیر خلک هغه خوراکی مواد پخوی چه په طبیعي ډول کرل شوی وي، خو په ښارونو کې ډېر وختونه خلک تازه خوراکي توکو او سبو ته لاسرسی نه لري. د آیرن آکس په نامه یو شرکت غواړي د روباتونو پر مټ په ښارونو کې په طبیعي توګه کرل شویو خوراکي توکو ته لاسرسی اسانه کړي. نور تفصیل په ریپورټ کې.
دا په کالیفورنیا کې د آیرن آکس شرکت روباتیک کلاس دی چې د زراعت لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. دغه روباتیک کلاس د مصنوعي ذکاوت پرمټ له دغو بوټو نظارت او پالنه کوي.
د ایرن اکس په شرکت کې موږ په لومړي ځل د زراعت لپاره یو روباتیک فارم جوړ کړ. په دې معنی چې موږ د مصنوعي ذکاوت پرمټ له دغه لاس څخه د زراعتي بوټو د کرنې لپاره ګټه اخلو.
دغه روبات انګس نمیږي چې کار لایوي برخې څخه بلې ته د بوټو انتقال ول دی.
We have a 1000 pound
موګي یو ګرزند روبات لرو چې انګس نمیږي چې مصنوعي کرمنده روباتیک لاس ته نګدي را لګدوي. له هغه وروسته روباتیک لاس د کمپیوټري لید پرمټ د بوټو موقعیت معلوموي او کپاخ شووي نو حاصل راټولوي.
د ایرن اکس شرکت انجینران وایي بوټي اول په کوچنیو کروندو کې کرل کیږي. کله چې لږ وده وکړي نو نورې فضا ته ضرورت پیدا کوي چې بلې کروندې ته د وړلو لپاره روباتیکو سیستمونو ته اړتیا پیدا
کیږي.
مو کاو او نور سابر ډېر نږدې سره کرو. کله چې وده وکړي اندازه کوي او ترمنځ یو څه فاصله زیاتوو. نور شرکتونه هم دغه کار کوي چې تکراری او ستړی کېدونکی کار دی. زموږ روباټونه هر ورځ له ستړیا پرته کوي.
د ایرن اکس شرکت غواړي چې د امریکا په خاري سیمو کې په اسانۍ سره ساتل کېدونکو روباتیکو کروندو ته پراختیا ورکړي.
د اوس لپاره مو تمرکز له نورو شرکتونو سره په تجارت کولو دی. غواړو خپل تولیدات په سیمه ایزو رستورانونو وپلورو. د نورو پراختیا په صورت کې غواړو له لویو ښارونو بهر هم له کلیوالو سره د مرستې په خاطر دغه ډول کروندې جوړې کړو.
دغه کروندې ته ورته مخکې نورې کروندې هم امتحان شوي او جوړونکو یې بیرته ورڅخه لاس اخیستی. خو د ایرن اکس شرکت چارواکي هیله مند دي چې د دوی کار به بریالی شي.
په دې وروستیو کې د فیسبوک پر سرور د هکرانو حملې او د شاوخوا 50 میلیونو کاروونکو د معلوماتو افشا کولو د اطلاعاتو د لویو ذخیرو د ساتلو ستونزه رابرسیره کړې ده. د ښارونو پلان جوړونکي هم دغه اندېښنه لري، خو له بلې خوا په دې هم فکر کوي چې د اطلاعاتو د لویو ذخیرو جوړول د دوی له ښارونو سره څومره مرسته کولی شي. نو تفصیل په ریپورت کې.
دا د کنری ورف په نامه د لندن مهمه صنعتي سیمه ده. د امنیتي کمرو او موبایل تلیفونونو لخوا ډیر شمیر معلومات راټولېږي چې د ښار پلان جوړونکي غواړي د ساتلو لپاره یې زیرمتون جوړ کړي. د ماساچوست د ټکنالوژي له انسټیټیوټ څخه فابیو دوارته د ښار د مقاماتو د دغې لیوالتیا په علت پوهیږي، خو دای وایي دغه کار د معلوماتو د محرمیت لپاره اندېښنې راپورته کوي.
سو هو از کلیکټینګ دیس ډیټا؟
پښتنه دا د چیت څوک دغه اطلاعات راټولوي او دغه معلومات د کوم مقصد لپاره کارول کیږي؟ دغه یو ډیره مهمه پښتنه ده. لبلې خو موږ د خپل پانتون لپاره وکولې شو د دغه معلوماتو ارزونه وکړو او معلومه کړو چې له دغه معلوماتو څومره ګټه اخیستلی شو او دغه ګټه څنګه بیرته خپل ښار ته راوړلی شو.
د ښارونو پلان جوړونکو کولای شي هر ډول خاص معلومات د ګوګل سټریټ ویو لنقشې او تریپیډیا په نامه نقشې څخه چې د ماساچوست د ټکنالوژي انسټیټیوټ د شنو سیمو د څارنې لپاره جوړه کړې تر لاسه کړي.
په تریپیډیا کې موږ هغه معلومات راغونډو چې د ګوګل سټریټ ویو له نقشې څخه ترلاسه کوو. په دې توګه د ګوګل سټریټ موټر د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له شاوخوا 400 کارونو څخه عکسونه راټولوي او موږ فکر وکړ په دغه معلوماتو د دې معلوماتو ترڅنګ چې موږ چیرته ژوند کوو نور څه کولای شو.
دغه اطلاعات داسې اطلاعات دي چې د اشخاصو هویت پکې پټ ساتل شوی، خو بیا هم ډیر ګټور ثابتېدلی شي.
Now we can compare dozens of cities around the world.
موګوس کولای شو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د کمپیوټري لید د ټکنالوژي په مرسته چې د ګوګل سټریټ ویو په نقشه کې ورڅخه کار اخیستل شوی، د مثال په توګه ښارونه د ونو د موجودیت او نه موجودیت له حیثیت سره مقایسه کړو او د ښارونو جوړونکو او پلانونکو ته ویلی شو چې د ښار کومه برخه ونو ته ضرورت لري او کومه برخه کافي ونې لري.
دوارته وړاندوینه کوي چې له نامعلومو منابعو د ترلاسه کیدونکو اطلاعاتو اندازه به هم په چټکۍ سره زیات شي چې دغه کار به د محرمیت اندېښنې لمنځه یوسي.
ډېر ژر به د خلکو پر ځای شیان د نورو شیانو سره خبرې کوي.
انټرنیټ آف تینګز یا د شیانو انټرنیټ وایي.
په دې توګه به د سړک د بانو څراغونو د موټرو
څراغونو سره خبرې کوي. دغه اطلاعات وینو
دغه معلومات ښایي د مترو د تمځایونو په څیر سیمو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کم کړي او د ښار جوړونې په برخه کې ښه پرمختګ رامنځته کړي.
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوی می‌آفریند. گسترش استفاده از درون‌ها، موتورهای هوشمند، اپلیکیشن‌های جدید، هوش مصنوعی ربات‌ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می‌خواهید با تازه‌ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
در این قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه در این بخش ژیلا جان نوری رو با خود داریم. سلام ژیلا جان.
دوجه سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. واسم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی که ده هم آوردیم که با هم در گزارش یک جای مشاهده میکنیم. در خبر جالب از امارات متحده عربی،
Do you know that you are very famous all around the world?
در نمایشگاه ویژه هوش مصنوعی ربات‌ها که در امارات متحده عربی برگزار شد، ده‌ها ربات جدید با گزینه‌های متفاوت و جالب و پیشرفته معرفی شدند. نمایشگاه معلومات تکنولوژی گلف این بار ربات‌های پیشرفته جدید بر رقبندان حلزه نمود. از جمله سوفیا، ربات آدم‌نما، با عنوان تابع امارات متحده عربی قبول شد و از این تصمیم استقبال کرد. سوفیا که توسط شرکت هانسن روباتیکس هنگ کنگ طراحی شده است، اولین ربات باشنده عربستان سعودی میباشد. سوفیا در سال 2016 عرضه شد، با شرکت در برخی رویدادها سخنرانی نمود و به پرسش‌ها پاسخ داد. در سال 2017 به عنوان باشنده امارات متحده عربی پیشنهاد شد و اکنون قبول شد. در میان ربات‌ها نوع رباتی که در دوافروشی کار می‌کرد با سوفیا صحبت نمود و سوفیا یا ربات آدم‌نما توانست او را کمک کند. خبر دیگر از استفاده تکنولوژی در زندگی روزمره. یک دیزاینر 26 ساله سنگاپوری نوع لوازم آشپزخانه را طراحی کرده است که برای افراد نابینا مصون بوده و در نظر گرفته شده است. یکی از این وسایل نوع چاقویی است که برای افراد نابینا مصون است و استفاده آن ساده است. در این نوع چاقو نوع سنسر اضافه نموده که با تماس دست فرد نابینا قابل استفاده خواهد بود و همچنان افراد نابینا به کمک سنسر داش را روشن و خاموش کرده می توانند. آنها می توانند نوشابه را بدون اینکه بریزد در پیاله ها بریزند. چیام به خاطر تولیدات آشپزخانه برای افراد نابینا جایزه ملی سنگاپور را به دست آورد. قاشق و پنجه خاص برای نابینایان نیز با گزینه چاپ 3D و سنسر کمک می کند که آنها بهتر غذای خود را صرف نمایند. و در خبر دیگر، شرکت نتفلیکس که فیلم و سریال ها را از طریق آنلاین به نشر می رساند، اخیراً با بالا رفتن عضویت افراد در زمره شرکت های پردرآمد به حساب می رود. با 7 میلیون عضو اضافی بین ماهای جولای سپتامبر امسال، این شرکت اکنون عواید بالای به دست آورده است. در سراسر جهان حدود 137 میلیون نفر معتاد به تماشای فیلم ها در جهان نتفلیکس هستند. سال گذشته حدود 78% آمریکایی ها نتفلیکس تماشا می کردند که 14% از سال گذشته بالاتر است. شرکت نتفلیکس در رقابت با شرکت های همچون آمازون، فیسبوک و گوگل در بخش نشر فیلم ها به طور آنلاین پیشقدم شده است. سریال ها از کشورهای مختلف و به زبان های مختلف برای افراد گزینه انتخاب بالا را در نتفلیکس دادند. در خبر جالب دیگر از بریتانیا، ویدیو گیم های جالب مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آینده تاریک بریتانیا را منعکس می سازد. اخیراً برخی از شرکت های گیم سازی در بریتانیا نوع گیم هایی را ساختند که برای کاربر احساس آن را می دهد که بعد از خروج بریتانیا آینده ناخوشایند انتظار آنها را می کشد. بنیاد میکرز در انتقاد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر بازار فروش گیم ها چند گیم جدید به نام فورزا و سرقت بزرگ موتر را ساخته است. کاربران در این گیم ها تاثیرات تصمیم مقامات حکومتی رازگرای بریتانیا که باعث تاثیر منفی بر زندگی بریتانیایی ها می شود منعکس می سازد. یکی از گیم ها تاثیر منفی آن را بر اقتصاد و بالا رفتن قیمت اشیای روزمره نیز نشان می دهد. در خبر جالب دیگر از استرالیا، گزینه تکنولوژی واقعیت مجازی برای افراد کهنسال که از مرض دیمنشیا یا حافظه از دست دادن رنج میبرند کمک میکند تا در مورد اشیایی که از ذهن آنها رفته از دوباره فکر کنند. محققین در یکی از خانه‌های کهنسالان در شهر برزبون استرالیا با استفاده از عینک‌های واقعیت مجازی برای باشندگان آن کمک میکنند تا در جهان مجازی سفر کنند و برخی خاطرات آنها را زنده میسازند. این گزینه به طور امتحانی روی تعداد افراد مسلم امتحان شد و آنها از هیجان و خوشی چیغ می‌زدند. برخی از افرادی که مدت‌ها بود به لبر نرفته بود از طریق واقعیت مجازی به لبر برده شدند. آنها احساس خوشی می‌کردند. از این طریق برای برخی از افراد کهنسال تجربه سیر و تماشا و جاهایی که در زندگی برای آنها مهم بوده است فراهم شده است. شرکت خرید و فروش آنلاین ای بی بر اولین بار خدمات فروش آنی تلفن ها را بین مشتریان اضافه کرده. اگر تلفن خود را می‌خواهید بفروشید، با پاسخ به چند سوال می‌توانید در ظرف چند ثانیه در ای بی بفروشید. ای بی این تلفن ها را برای شرکت های عرضه کننده از او دوباره خریداری می‌کند. بر اولین بار شرکت گوگل برای کاربران اجازه می‌دهد تا هر نوع اپلیکیشن را با همدیگر شریک بسازند. برخی افراد اپلیکیشن ها را به همدیگر توصیه میکنن و باید شما او را دوباره بخرین یا نصب کنین، اما اکنون از طریق اپلیکیشن تازه شیرت یا شریک بسازین شما میتونید که اپلیکیشن ها را بین همدیگر شریک بسازین. شرکت مبتکر تکنولوژی نو تلفنی را ساخته است که نه تنها همچی یک تلفن هوشمند کار میکنه، بلکه تلفن با زمینه فروخته میشه که برای کاربرا اجازه میده تا تلفن خود را به سلیقه خودشان بسته‌بندی کنند و تلفن خود را هم در واقع بسازند. قیمت این بسته با زمینه از حدود $100 است. برای کسایی که زندگی پر جنجال و مصروفیت های زیاد دارند، رفتن به جیم یا ورزش ممکن دشوار باشه و یا فرصت رو نداشته باشن. یک شرکت مبتکر تکنولوژی نوع جیم سیار ساخته که در منزل میتوان او را نصب کرد. این جیم با صفحه بزرگ تلویزیون همراه بوده و شما میتونین که زمان ورزش موسیقی و حتی مربی خود هم انتخاب کنین و ورزش نمایین. قیمت این وصله حدود کمتر از $3,000 است. نوع کمره های امنیتی که به شکل یک بسته به فروش میرسه با کمره 4K و پیشرفته به نام آرلو ساخته شده است. این نوع کمره ها با آمازون الکسا کار میکنن و میتوان با نوعیت بالا تصاویر ثبت و نشر کنن. قیمت بسته کمره ها حدود $300 است. زوس سمارت وسیله کوچک و هوشمند است که برای مشخص نمودن خراب شدن تایرهای موتر طراحی شده. این بسته کوچک که به تایرها نصب میشن با مشخص نمودن اندازه هوا و دستیاد کدام مشکل بخصوص پنچر شدن تایر به مالک موتر خبر میده. معلومات مشخص موتر و تایرها در اپلیکیشن ثبت میشه و در موقع نیاز به مالک موتر هم خبر داده میشه. قیمت از اون $100 است. یکی از چینل‌ها که ویدیوهای مفید و جالب در مورد کدینگ یا کدگذاری پست کرده به نام کد تک است که بیشتر از 309,000 عضو داره و در این چینل برخی از موضوعات روزمره تکنولوژی و خصوص کسایی که علاقه‌مند کدگذاری کامپیوتر هستند در اینجا و مواد درسی از او گذاشته شده. اسم چینل خودتون یادداشت کنین و این محتوا رو میتونین که دنبال کنین. تک تاکس.
جیراجان یک تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. مثل که هفته گذشته یادآوری کردم، شما میتونین در رابطه با گزارش ها و مطالبی را که دوست دارین در این برنامه تماشا کنین به ما پیام بفرستین. صفحه فیسبوک ما را دیده میتونین، کاروان تیوی در فیسبوک و همچنان چنل یوتیوب ما را میتونین ببینین، به خاطر که ما هفته وار گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک ما و چنل یوتیوب ما به نشر میرسونیم. با ما همراه باشین. مرسدس بنز جرمنی شرکت دی پاریس دی موتور په نړیوال نندارتون کې خپل نوی ماډل موټر وښودل. دغه شرکت دی جی ډوله جی ال ای موټر نوی ماډل د ډیرو خلکو پاملرنه جلب کړې وه. نور تفصیل په دې پورې کې.
د پاریس د موټرو په نړیوال نندارتون کې د مرسیدس بنز شرکت د خپلو جیب ډول موټرو تر ټولو نوی ماډل ای جی ال ای و خود د جی ال ای ماډل چت د پخوانیو ماډلونو په پرتله اوچت دی. د پخو ځای هم یو څه آزاد شوی او دریم کتار سیټونه هم فعال دي. دغه ماډل به په راتلونکي کال کې په امریکا او اروپا کې خرڅلاو ته وړاندې شي.
زه تاسو سره ژمنه کولای شم چې زموږ د جی ایل ای نوې ماډل به بیخیز لره خون کوي. که چیرې تاسو پرې کې بن پاتې شئ، د یو تکړه ملګری په توګه به تاسو سره مرسته وکړي. د آزاد چلولو د حالت په فعالولو سره موټر ټوپ وهي چې له ټایرو لاندې ریګ لري کړي او بیرته خپل حرکت ته دوام ورکړي. تاسو وینئ چې جی ایل ای موټر هر ډول سفر ته مناسب دی.
دغه شرکت همدارنګ په نندرتون کې خپل لمړنۍ بشپړ برقی موټر مرسیدس بنز ای کیو سی وخود.
All in all, I think our lineup here in
مغواړو چې په EQC برقی موټر او په خپل کوچنی او جیپ ډول موټر ټول مشتریانو ته انتخاب وړاندې کړو.
د پاریس د موټرو نړیوال نندرتون په هر دو کلونو کې یو ځل په پاریس کې جوړیږي. د سږ کال په نندرتون کې د فولکس واګن، نیسان او د فورد په شان یو شمېر مشهور شرکتونو په دغه نندرتون کې ګډون نه دی کړی، خو یو شمېر نور لوی شرکتونه لکه بی ام ډبلیو، مرسیدس، فراری، رینو او سیترون خپل نوی ماډل موټر پکې وښودل. دغه نندرتون د اکتوبر له 14 تر 14 پورې دوام درلود او شاوخوا 1 میلیون خلکو یې ننداره وکړه.
سوریه په جنگ کې د تزمیر یا پالمیرا د تاریخي ښار په ګډون ډیرو سیمو ته سخت زیان نو رسیدل. اوس یو فرانسوي شرکت له دغو سیمو څخه د اخیستل شویو عکسونو او ویډیوګانو پر مټ مجازي تصویرونه جوړ کړي او خلک کولی شي دغه سیمې د پخوا په بڼه وګوري. نور تفصیل ډیر
دا د جګړې لورانی ورسته د سوریې د حالت په خار دی. دا د عراق د مسل په خار کې د انوري جماعت دی چې په جګړه کې زیانمن شوی. له جګړې مخکې داسې ښکاري د لوخای پراتلونکي کې هم بیا هم داسې ښکار شي. دا عکسونه چې د ایکونم په نامه یو فرانسوي شرکت لخوا اخیستل شوی د دغو تاریخي سیمو بې ساري ورانۍ او جوړې پاتې شوې برخې ښیي.
De prise de vue hein des appareils
موږ په سلهاو زرا عکسونه واخستل فرانسې ته موراوړل او په لوی کمپیوټرونو کې مو پروسس کړل او په کمپیوټري الګوریتمونو د عکسونو 3D یا درې بودی نمونه جوړ کړي یعنی په مجازي محل کې حقيقي تصویرونه خودل کیږي.
د عکسونو د اخیستلو لپاره دغه شرکت غړو د پالمیرا لسیمې عکسونه واخستل او نور کاری د کمپیوټرونو الګوریتم بشپړ کړ.
دغه 3D نمونه چې موږ یې د تولید په پروسه کې وو د سیمې عمومي نقشه ترسیموي او له ساختماني انجنیرانو سره به مرسته وکړي چې معلومه کړي د ښار کومې برخې له سره ورغوي او کومې په خپل حال پرېږدي.
د دغه شرکت د عکسونو یو مجموعه په پاریس کې نندارې ته وړاندې شوې او خلک یې په لیدلو د خپګان اظهار کوي.
زه د خپګان احساس کوم ځکه ما د لوبدل عظما او حلب خارونه له بمباره مخې لیدلی وو. ډیر خوښینه ون کې چې په دې حالې ونم ځکه ډیر ښکلی خارونه وو او ډیر ښه ساتل شوی وو.
د ایکونم شرکت له ملګرو ملتونو سره د موصل، حلب او پالمیرا په شان سیمو د بیا رغونې او ساتنې په چاره کې مرسته کوي.
د ډیرو کسانو لپاره ورزش کول او د مناسبو اندامونو جوړول سخت کار وي او یو ولایت کې دای شي د تشویق نشټوالی وي، خو اوس داسې یو ځیرک هنداره جوړه شوې چې سپورت کول ته مو هڅوي. لريړه دا ریپورت وګورئ.
ورزشي کلبونو ته تلونکي خلک ډیر ځله د خپلو اندامونو د ښکلا سلفي عکسونه په انستګرام باندې خپروي، خو اوس داسې یو هنداره جوړه شوې چې ساسو د اندامونو د ښکلا په اړه حقيقي معلومات درکوي.
Naked is a full length mirror. It has 3D
Naked یو لوی هندارا ده. 3D سنسرون لري. تاسو مخته په تل باندې درېږئ چې په 15 ثانیو کې مو ټول بدن په 360 درجه زاویې ښکار کوي.
په 15 ثانیو کې تاسو په بدن باندې د خوراک او ورزش تاثیر خي. هندارا د خپل سنسرونو په مټ د شخص تصویر درې بودی نمونه جوړوي او د بدن د وازګي او د عضلاتو د کلکوالي په شان کلیدي احصایې تاسو د تلیفون ته ډاونلودوي. دغه هندارا جوړون کې وای دا د هغو کسانو لپاره ډیره جالبه ده چې هڅه کوي خپل وزن کم کړي.
دغه کټګوري خلک په عین وخت کې چې وزن بایلي عضلې هم وده کوي. په دې توګه دوی فکر کوي چې هیڅ پرمختګ نه کوي، خو په حقیقت کې د دوی د بدن شکل د تغییر په حال کې وي.
خو دغه شرکت یو وزنی شرکت نه دی چې له هندارو څخه د ورزش د تشویقونکي وسیلې په دوګه کار اخلي. یو بل وسیله چې میرر نومیږي د نیویارک د ښار د ورزش له یوې سټډیو څخه په ژوندۍ بڼې د خپلو مشترکینو کورنو ته ورزشي تمرینات خپروي.
ډېر شمېر ورزشي حرکات چې په ورزشي کلبونو کې ترسره کېدل اوس په کورنو کې هم کیږي.
د میرر هندارې د ال سی ډي لخیخي او کمرو څخه په استفاده ترینران په ژوندۍ باندې لانلاین مشترکینو سره ارتباط ساتي. د دې وسیلې سره د زړه د ټکان د معلومولو بلوتوت هم سینک یا وصل کېدلی شي. کله چې ورزشي کلب په کور کې وي نو د ورزش نه کولو لپاره یوه بهانه کمیږي. که څه هم د نیکټ هنداره یو څه ګرانه ده، خو جوړونکي وایي په اخیستو یې د اخیستونکو پیسې بې ځایه نه مصرفیږي.
They've tried different diets.
خلکو بلابل غذایی رژیمونه او د ورزش بلابل پروګرامونه امتحان کړي، خو کار نه دی ور کړی. اوس د نیکټ هندار ته د داسې وی وسیلې په توګه ګوري چې په خپل بدن د ورزش او غذایی رژیم اغیز ورته روښانه شي.
په دې توګه که چیرې په ورزشي کلب کې اخیستل شوي سلفي عکسونه مو ورزش کولو ته نه هڅوي، ښایي په هنداره کې خپل ځان ته کتل مو ورزش کولو ته تشویق کړي.
له بلې خوا د برقي اجناسو چینایي شرکت لینوو هم د خپلو نویو لپټاپ کمپیوټرونو څو ډولونه د جرمني د ایفا په نندرتون کې وښودل. یو ډول یې داسې دی چې کله ټک ورکړې خلاصیږي، بل ډول یې داسې ښکاري دی چې لیکل او نقاشي پکې کېږي. نور تفصیل رپورټ کې.
یوگا بوکسی 910 د چینایي شرکت لینوو تر ټولو نوی لپټاپ کمپیوټر دی. دغه کمپیوټر هم د پخوانیو ماډلونو په څیر د لامس په هیڅ کنټرولیدونکی الکترونیک کیبورډ لري. جالب والی دا دی چې کیبورډ یې د نقاشۍ او لوستلو لپاره په سکرین بدلیدلی شي. کاروونکی کولی شي چې کیبورډ د یوې تڼۍ په کیکاږلو سره د نقاشۍ او نوټ لیکلو په صفحې بدله کړي. د لینوو شرکت دا کوي چې دغه کمپیوټر په نړۍ کې لومړنی کمپیوټر دی چې معیاري سکرین، د نقاشۍ او لیکلو صفحه او په لامس کنټرولیدونکی کیبورډ لري.
It is the world's first dual display laptop with e-ink.
دا د نړۍ په سطحه د دوه ډوله سکرینونو یا ښیښو درلودونکی کمپیوټر دی. د e-ink صفحه یې د کتاب لوستلو لپاره ډېره مناسبه ده. همدارنګه په مخصوص قلم ورباندې لیکل او رسامي هم کېدلی شي. زما د لمس په هیڅ کارېدونکی کیبورډ ډېر خوښیږي.
One of my absolute favorite things, the self-learning keyboard.
کیوین بک زیاتوی په ټک وهلو باندې د خلاصېدو ورتیا ډیره جالبه ده.
په ټک باندې د خلاصېدو ځانګړتیا داسته چې اکسلرومیټر یا سرعت سنج د حافظې وسپنه ټیل وهي، چې په نتیجه کې په سیستم کې کارول شوی مقناطیس فعالیږي او کمپیوټر خلاصېږي. موږ د دغه ځانګړتیا په انکشاف باندې ډیر وخت کار وکړ، ځکه نه موږ غوښتل داسې یو څه جوړ کړو چې کله تاسو میز ته ټک ورکړئ کمپیوټر خلاص شي.
دغه لپټاپ ته همدارنګه د دولبی اټومس سپیکر په نامه غږیز سیستم هم ور اضافه شوی دی.
We made the hinge into a dynamic audio device.
موږ غږی سیستم په داسې طریقې ور اضافه کړای چې کارون کې تام مخامخ وي. عکسونه هم ور باندې اخیستل کیږي. په خا سافټویر مجهز دی چې لبیلابیل وضعیتونو سره ځان عیار کړي. دغه سیستم په انکشاف باندې مو ډیر زیار استلای.
دغه لپټاپ په ټابلیټ هم بدلیدل شي. د لینوو یوگا بوکسی 910 لپټاپ کمپیوټر د اکتوبر د میاشتې له پیل څخه په ټوله نړۍ کې خرڅلاو ته وړاندې شوی او بیه 1399 امریکایي ډالر ده.
د دې ونې کاروان فیل د خبرونه ټول مطلبونه مو د پام وړ ګرځېدلی. مخکې له خپله معنی غواړم یادونه وکړم. موږ د خبرونه د لاخوال لپاره ستاسو نظریو او وړاندیزونو ته سترګې په لارې. تاسو کولی شئ د نننۍ خبرونې په ګډون د کاروان ټولې تېرې خبرونې د کاروان د فیسبوک پر پاڼې، یوټیوب چینل او انټرنټ په پښتو او دري ویبپاڼو کې وګورئ. هیله ده تل به مو سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ. We'll be right back.
ویو 360 میں. سعودی عرب میں حج عازمین کی ہلاکتوں کی وجہ صرف گرمی یا ناقص انتظامات بھی. اور پاکستان اور امریکہ سمیت دنیا کے کئی خطے شدید گرمی کی لپیٹ میں. وجوہات کیا ہیں؟ بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. سعودی عرب میں اس سال حج کے لیے جانے والے 1,000 سے زائد عازمین حج شدید گرمی یا ہیٹ ویو کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ سعودی حکام کے مطابق ہزاروں افراد کو ہیٹ سٹروک ہونے کے نتیجے میں طبی امداد دی گئی ہے. سعودی عرب میں حج کے دوران درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر چلا گیا، کیونکہ سعودی عرب کی حکومت نے ابھی تک سرکاری اعداد و شمار جاری نہیں کیے، اس لیے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی موجود ہے. ہلاک ہونے والوں میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 35 یا اس سے زائد پاکستانی بھی شامل ہیں. مختلف ممالک کے حکام اور سفارتکاروں سے حاصل کردہ اعداد و شمار کے حوالے سے ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی تفصیلات کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں مصری عازمین حج کی ہوئی ہیں. ہلاک ہونے والوں میں کم از کم 600 مصری، 140 انڈونیشی، 68 ہندوستانی، 60 اردنی، 35 پاکستانی، 35 تیونسی، 11 ایرانی اور 3 سینیگالی شامل ہیں. پاکستانی وزارت مذہبی امور کے مطابق ہلاک ہونے والے پاکستانی حاجیوں میں سے 20 مکہ میں، 6 مدینہ میں، 4 منا میں، جبکہ 3 عرفات اور 2 مزلفہ میں ہلاک ہوئے. حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے، اس لیے لوگ سخت گرمی کے موسم اور مشکلات کے باوجود یہ مناسک ادا کرنے سعودی عرب سفر کرتے ہیں. اس سال حج کے موقع پر گرمی انتہائی عروج پر تھی، جس کے باعث اس بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں. ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے اس رپورٹ میں.
اس ہفتے تقریباً 20 لاکھ مسلمانوں نے حج کا فریضہ انجام دیا. سعودی حکام کے مطابق 22 ممالک سے 16 لاکھ اور مقامی افراد نے مناسک حج ادا کیے، لیکن مکہ پہنچنے والے حاجیوں کو اس بار شدید گرمی کا سامنا تھا. انتہائی گرمی کے باعث اس سال حج کے دوران مرنے والوں کی تعداد اے ایف پی کے مطابق 1,000 سے تجاوز کر چکی ہے.
زیادہ تر لوگ سڑک کے کنارے مر گئے اور کچھ گرمی اور ہیٹ سٹروک سے بے ہوش ہو گئے. انہیں ایسا انتظام کرنا چاہیے یہ کہ جب موسم گرما میں حج کا سیزن ہو تو وہ تھوڑا سا ٹرانسپورٹ کا بندوبست کریں.
اے ایف پی کے اعداد و شمار کے مطابق مرنے والوں میں سے نصف سے زیادہ حاجی ایسے تھے جو غیر رجسٹرڈ تھے. اسلام کا 5واں رکن ادا کرتے ہوئے مرنے والوں میں سب سے زیادہ کا تعلق مصر سے تھا، 668، جن میں سے بڑی تعداد غیر رجسٹرڈ حاجیوں کی تھی.
ہم نے سوچا کہ ہم مرنے والے ہیں، شدید گرمی کی وجہ سے ہمیں مقام تک پہنچنے کی طاقت بھی نہیں تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرے جسم میں جان نہیں تھی اور میں آگے بڑھنے سے قاصر تھی.
ہم نے یہاں مکہ میں 25 دن گزارے ہیں، لیکن مسلسل درجہ حرارت 44 اور 45 ہے، اس لیے ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا ہے، کیونکہ انہوں نے حرم سے ہماری رہائش گاہ تک ٹرانسپورٹیشن بند کر دی ہے.
اتنی بڑی تعداد میں اموات کی وجہ سے سعودی حکومت شدید گرمی کے پیش نظر حاجیوں کو سہولتیں مہیا نہ کرنے پر تنقید کی زد میں ہے.
الحمدللہ سب سے پہلے تو یہاں آنا اور حج کرنا ایک بہت ہی شاندار سفر تھا، یہ بہت ہی روحانی سفر ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں بہت گرمی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے حج ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا.
سعودی عرب نے 2016 میں گرمی کے لیے حکمت عملی بنائی تھی، جس کے تحت سایہ دار جگہیں، ہر 500 میٹر پر پانی کے پوائنٹس اور صحت عامہ کی بہتر سہولتوں کی فراہمی شامل تھی. سعودی صحت کے حکام کی حجاج کو ہدایات ہیں کہ وہ صبح 11 بجے سے سپہر 3 بجے تک باہر نکلنے سے گریز کریں اور پانی زیادہ پئیں. عازمین حج گرمی سے بچنے کے لیے چھتریاں لے کر حج کرتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور پانی جسم پر ڈال کر گرمی کا مقابلہ کرتے ہیں. جیوگرافک ریسرچ لیٹرز کی سال 2019 کی ایک اسٹڈی کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے سال 2047 سے 2052 تک اور سال 2079 سے 2086 تک درجہ حرارت کی سطح انتہائی خطرے والی حد سے بڑھ جائے گی. جیسے جیسے یہ صدی آگے بڑھ رہی ہے، گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
حج کے دوران ناکافی سہولتوں اور فرائض کی ادائیگی کے لیے ایک سے دوسری جگہ جانے کے لیے عازمین کو طویل انتظار کرنا پڑا، بلکہ مزلفہ میں بعض حاجیوں کے مطابق علاقے کو تمام لوگوں کے لیے کئی گھنٹوں تک بند کر دیا گیا، جس کے باعث بہت سے لوگ شدید گرمی میں انتظار کرتے رہے اور ہیٹ سٹروک کا شکار ہوئے۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں تجزیہ کار منصور جعفر سے، وہ کور بھی کرتے رہے ہیں ان موضوعات کو اور سفر بھی کرتے ہیں ان ملکوں کا۔ منصور بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سعودی حکام نے حاجیوں کے لیے گرمی کے پیش نظر مناسب اقدامات نہیں کیے تھے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں؟
دیکھیں جی، جہاں تک تو سعودی حکومت کی تیاریوں کا تعلق ہے تو سعودی حکومت کے لیے یہ کوئی پہلا وینچر نہیں ہے۔ سعودی حکومت جو ہے پچھلے تقریباً 56 برسوں کے اندر،
آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، مجھ تک نہیں آ رہی، مجھے کنٹرول روم سے بتایا گیا کہ آپ کی آواز آ رہی ہے، پلیز کنٹینیو۔
جی جہاں تک تو سعودی حکومت کی تیاریوں کا تعلق ہے تو یہ کوئی پہلا حج نہیں ہے جو سعودی حکومت نے مینج کیا ہے۔ سعودی حکومت اپنے قیام سے لے کر، خاص طور پہ جو جدید سعودی عربیہ، پچھلے 56 برسوں سے تقریباً یہ 100 ملین حاجیوں کو جو ہے وہ مختلف خدمات جو ہے وہ فراہم کر چکی ہے اور ان کا یہ مذہبی فریضہ فیسلیٹیٹ کر چکی ہے۔ لیکن اس بار سعودی حکومت نے بہت زیادہ وارننگ دی تھی، بہت پہلے سے وارن کر دیا تھا کہ سعودی عرب کے اندر جو درجہ حرارت، خاص طور پہ جو اس وقت بین الاقوامی طور پہ کلائمیٹ چینج کا ایک انوائرمنٹ ہے، اس کی وجہ سے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا تھا، اور سعودی حکومت نے جتنے بھی غیر ملکی یہاں پہ وفود آئے ہیں ان تمام کو آگاہ کر دیا تھا پہلے سے ہی کہ وہ مناسب اقدامات، مناسب احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کریں۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اس فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جانے والے جو موسٹلی لوگ ہیں وہ ضعیف العمر ہیں، پیرانا سالی کی وجہ سے، کمزوری اور نکاحت کی وجہ سے ان کے لیے یقیناً یہ ایک ریلیجیس ریچول جو ہے جو بڑی تھوڑی سی ان کے لیے ریگورس ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ موسمی شدت اگر ہو تو اس کی تکلیف میں اور اس کی برداشت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔
منصور وہ بات آپ درست کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے جیسے ابھی میں نے کل کچھ حاجیوں سے جو سعودی عرب میں ہیں ان سے خود بات کی، ان میں سے ایک نے مجھے بتایا کہ مزلفہ میں 4 گھنٹے کے لیے علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا اور ان کو اس شدید گرمی میں 4 گھنٹے تک دے کڈ ناٹ گو اینی ویئر، ٹرینز روک دی گئی تھیں، لوگوں کے پاس ٹکٹس تھے وہ ٹرینز میں نہیں جا سکتے تھے، وہ سخت شدید گرمی میں باہر تھے۔ تو کیا وجوہات ہیں اس کی، ایسا کیوں کیا گیا، کیا ایسا ہوتا ہے عام طور پر سعودی عرب میں جب حج کا موقع ہوتا ہے تو کیا کچھ علاقوں کو بند کیا جاتا ہے، کچھ کو کھولا جاتا ہے؟
دیکھیے جو آپ نے اپنے انٹرو میں نشاندہی کی، جس طریقے سے کچھ جو پراپر پروٹوکول ریجیم کے وائلیٹ کرتے ہوئے لوگ حج کے اس پورے پروسیس میں شامل ہوئے، تو وہ جب ان کے پاس کوئی پراپر لیونگ نہیں ہوتی، کسی وہ رجسٹرڈ کیمپ کا حصہ نہیں ہوتے، تو وہ انہی جگہوں پہ، منا میں، مزدلفہ میں، ان کیمپوں کے باہر، خاص طور پہ جہاں پہ رجسٹرڈ حاجی قیام پذیر ہوتے ہیں، اس کے باہر رش لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں انتظامیہ کو وہاں پہ اس نوعیت کے اقدامات لینے پڑتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو آلریڈی اس حج پروسیس کا ایک پورا لیگل پروٹوکول پورا کر کے آئے ہیں، ان کی جو مشکلات کو انہیں مشکلات سے بچایا جائے، اور اسی نوعیت کے کوئی اکا دکا واقعات جو ہیں وہ رونما ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ جہاں پہ آپ اتنی بڑی تعداد میں اور خاص طور پہ مخصوص ایام کے اندر آپ نے 20 لاکھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے، اور جس طریقے سے وہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کا انتظامات تھے ان انتظامات میں بھی انسانی ایفرٹ جو ہے وہ یقیناً کمی اور بیشی کا شکار کر سکتی ہے اسے۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، وہاں پہ ہمارے ہاں جو خاص طور پہ ہمارے جو ایشیائی ممالک سے حاجی حضرات جاتے ہیں وہ پراپر وہاں پہ لینگویج کا ایک جو بیریئر آ جاتا ہے، اور وہ اس انداز سے اس طریقے سے ان چیزوں کو مینج نہیں کر پاتے، جہاں سے ان کی بسز میں چلنا ہوتا ہے، جہاں سے انہوں نے اترنا ہوتا ہے، وہ چیزیں ان کے بعض اوقات علم میں نہیں ہوتی ہے، تو بعض لوگ خود اپنے قافلے سے بچھڑ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں یقیناً وہ ٹیک کیئر نہیں اس طرح ان کا ہو پاتا، اور جس طریقے سے موسمی شدت کا اس بار وہاں پہ لوگوں کو سامنا کرنا پڑا، اس کے نتیجے میں یقیناً وہاں پہ بڑے پیمانے پہ جو ہیں وہ صحت کے مسائل پیدا ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ سعودی حکومت نے جو ایک مربوط ہیلتھ اسٹریٹجی وہاں پہ بنا رکھی تھی، اس کے نتیجے میں کوئی متعدی مرض جو ہے وہ اتنی بڑی گیدرنگ کے اندر رپورٹ نہیں ہوا۔ اس حج سیزن کے دوران 24 اوپن ہارٹ سرجریاں کی گئیں، کارڈک جو کیتھیٹرائزیشن پروسیس ہے 218 لوگوں کا وہ آن گراؤنڈ کیا گیا. اسی طریقے سے ڈائلسس کے لیے 376 پروسیسز جو ہے وہ کنڈکٹ کیے گئے. اور آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے حکومت کی تیاریوں کا کہ انہوں نے جو بیمار حاجی تھے تقریباً 366 کے قریب, چاہے وہ منا کے ہاسپٹل میں تھے, چاہے وہ طائف کے ہاسپٹل میں تھے, مکہ میں تھے, جدہ میں تھے, ان کو ایک بڑے ہی پروٹوکول کے تحت جو ہے وہ میدان عرفات میں لایا گیا. کیونکہ میدان عرفات میں جو وقوف عرفات ہے وہ ایک بنیاد بہت ہی اہم رکن ہے, رکن اعظم کہلاتا ہے. جو بھی بندہ اس اسپیسیفک حدود کے اندر اگر وہ قیام نہیں کر پاتا, چاہے وہ کچھ مدت کے لیے ہو, تو ان کا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا. تو حکومت نے ان تمام صورتحال کو اس کے پیش بندی کی, اور اتنے بڑے پیمانے پہ جو ضعیف العمر بیمار, ایون جو ہارٹ سرجریز کے پیشنٹ موجود تھے, ان کو بھی اس علاقے میں اس رجیم کے اندر لے کر آئے تاکہ ان کا حج جو ہے وہ پرفارم ہو سکے.
رائٹ منصور, آگے بڑھتے ہیں. ایک شکایت یہ بھی ہے, جیسے آپ نے ہماری رپورٹ میں بھی سنا, کہ ہر 500 میٹر پر واٹر ہائیڈرنٹ ہائیڈریشن اسٹیشنز بنائے جاتے ہیں, لیکن یہ شکایت میں نے خود جن لوگوں سے بات کی انہوں نے بھی کی کہ کئی کلومیٹر تک پانی پلانے کا انتظام نہیں تھا یا مسڈ اسٹیشنز نہیں تھے. کیا اب جیسے آپ نے کہا کہ جو لوگ اس رجیم سے باہر ہوتے ہیں, جو کہ حج ویزا پہ نہیں آتے, ان کے لیے یہ فیسلٹیز حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے گروپس کے ساتھ پاکستان سے ویزاز لگوا کے گئے, حج ویزاز لگوا کے گئے, وہ بھی یہ شکایتیں کر رہے ہیں.
دیکھیے, اس حوالے سے جو حج کی کوریج ہے وہ جتنے بڑے پیمانے پہ اس کا لائیو اہتمام نہ صرف خود سعودی حکومت کے جو ٹی وی ہیں انہوں نے کیا, بلکہ وہاں پہ جو دوسرے انڈیپینڈنٹ کوریج کرنے والے ٹی وی چینلز موجود تھے, مختلف سوشل میڈیا کے لوگ موجود تھے. تو جتنے بڑے پیمانے پہ سعودی حکومت نے کم از کم پانی کے حوالے سے جو شکایت ہے وہ اکا دکا ایکسیپشنل کیسز کی تو آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن جتنے بڑے پیمانے پہ خاص طور پہ اس مرتبہ تو سعودی حکومت نے مناس کے اندر بھی, مزدلفہ کے اندر بھی آب زمزم جو ہے وہ مفت تقسیم کروایا ہے, اور عام پانی جو یقیناً وہاں پہ اس حوالے سے کنزیوم کرنے کی جو ہدایات کی گئی تھی اس کے جتنے بڑے کنٹینر جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ, یقیناً اس میں وہ شکایات اپنی جگہ درست ہیں کہ جو لوگ رجیم سے باہر اور وہ مین روٹ کو اپنے ان سفری مشکلات سے بچنے کے لیے اس سے گزرے ہیں وہاں پہ یقیناً ان کو اس نوعیت کی کوئی چیز شاید نہ ملی ہو, لیکن جو مین روٹ تھا جس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا اس پر اس نوعیت کی شکایت ایکسیپشنل کیسز کی تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کو ایک جنرلائز ایونٹ کے طور پہ میرا خیال پینٹ کرنا یا پیش کرنا.
منصور آپ ہمارے ساتھ رہیے, آپ ہمارے ساتھ رہیے, آپ بہت اچھی معلومات دے رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت ہمیں فہد سعید کلائمیٹ سائنٹسٹ ہیں وہ جوائن کر رہے ہیں. فہد, جب اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے, سعودی حکومت ہمیشہ سے بہت اچھے انتظامات کرتی ہے اور عام طور پر جو عازمین حج ہوتے ہیں وہ واپس آ کے اپنے ایجنٹس کی شکایتیں تو کرتے ہیں, لیکن سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے جو انتظامات ہوتے ہیں ان کی شکایتیں نہیں کرتے, لیکن اس مرتبہ ہمیں کچھ مختلف دیکھنے کو سننے کو مل رہا ہے. کیا ہم جو یہ ایک ہیٹ ویو ہے اس کو قصوروار ٹھہرائیں گے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کہیں شاید اتنی شدید گرمی میں عازمین کو بہتر سہولیات دینے میں ناکام رہی ہے سعودی حکومت؟
جی, بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو آپ نے مجھے آن لائن لیا. دوسرا میں یہاں کہوں گا کہ ایک اگر آپ کو بیماری ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ آپ یہ کریں کہ آپ ڈائگنوز کریں کہ آپ کے پاس بیماری کیا ہے. اتفاق سے میری 2021 میں میری ایک اسٹڈی آئی تھی جو کہ ایک پیئر ریویو جرنل میں پبلش ہوئی تھی, اور اس میں میں نے بالکل یہی کہا تھا کہ جس طرح گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے اس طرح کا رسک جو ہے جس میں ملٹیپل ڈیتھس ہو سکتی ہیں لوگوں کی وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے. اچھا, اب میری جو پریڈکشن تھی اس اسٹڈی میں, سائنٹیفک اسٹڈی میں, وہ درست تو ہوگی, لیکن میں بہت دکھی دل سے اس کو میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کو کہ کاش میری پریڈکشن درست نہ ہوتی. میں کلائمیٹ سائنٹسٹ ہوں اور اس فیلڈ میں پچھلے 20 سال سے ہوں, اور مجھے اس بات میں کہنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو یہ ہیٹ ویو ہے, جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیٹ ویو ہے, اس نے اس پرابلم کو ایکسیسیبیٹ کرنے میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے, کیونکہ جو ہم نے جو آپشن جو سہولیات مہیا کی گئی ہیں, اگر آپ کا 2 ملین سے جتنے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے اس وقت, اگر اس طرح اتنی بڑی گیدرنگ ہو تو اس کے لیے آپ اڈیپٹیشن آپشن اتنی شدید گرمی میں آپ اس کو پرووائڈ کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا, کیونکہ اڈیپٹیشن آپشنس کی بھی لمیٹیشن ہوتی ہیں. اور وہ ہم نے یہاں دیکھا کہ اتنی بڑی گیدرنگ میں جب ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہو گئے, اس کی وجہ سے اتنی بڑی گیدرنگ جہاں پہ بہت سے ضعیف لوگ بھی حج کرنے آتے ہیں, وہ جو ہمارا فیزیولوجیکل لمٹس ہے, ہمارے جسم کی فیزیولوجیکل لمٹ ہے, وہ ایکسیڈ ہوگی, وہ سرپاس ہوگی. اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا. اور یہ جو حج کا ایونٹ ہے, جیسے میرے پہلے بھی جو آپ کے پینلسٹ ہیں وہ بتا رہے تھے, اٹس اے ویری لیبوریس یو نو کائنڈ آف این ایکٹیویٹی. وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اندر بیٹھ جائیں, آرٹیفیشیل کولنگ میں بیٹھ جائیں, پنکھا یا ایئر کون لگا لیں, بلکہ حاجیوں کو باہر جانا پڑتا ہے اور ان کو
کافی طویل ان کو واکس کرنی پڑتی ہیں. کل ایک صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ تقریباً 22 کلومیٹر پیدل چلے اس ایک دن میں, جب انہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا تھا. یہ بات بالکل درست ہے فرحان آپ جو کہہ رہے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ شدید جو گرمی تھی اس کے لیے, حالانکہ منصور جو ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ سعودی حکومت نے وارننگز بھی دے رکھی تھیں کہ وہ اتنے بجے سے 11 بجے سے لے کر 3 بجے کے درمیان باہر نہ نکلیں. تو آنے والے وقت میں جس طرح سے جو ہم دیکھ رہے ہیں جس قسم کے پیٹرنز, یہ موسم کی شدت خراب سے خراب تر ہی ہوتی جا رہی ہے, بلکہ اس سال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ سال اتنا گرم ہوگا کہ پچھلے 2000 سال کا جو گرمی کی شدت کا ریکارڈ ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو ایسے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خاص طور پر حج جیسے مناسک جن میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں, اس کے لیے حکومتیں پہلے سے کیا تیاریاں کر سکتی ہیں؟
آپ کے سوال کے جواب سے دینے سے پہلے, سب سے پہلے جی آپ کی توجہ سے میں آپ کے جتنے بھی لسنرز ہیں, آپ کے ویورز ہیں, ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کلائمیٹ چینج جو اس وقت ہو رہی ہے وہ فوسل فیول ایمیشنز کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس معاملے کا حل نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی فوسل فیول ایمیشنز کم نہیں کریں گے, جب تک دنیا فوسل فیول ایمیشن کم نہیں کرے گی اس وقت تک اس معاملے کا جو حل ہے وہ ہونا مشکل ہے. تو اس میں ایک اور یہ بھی ہے کہ سعودی عرب جو ہے بہت بڑا فوسل فیول ایکسپورٹر ہے, تو سعودی عرب کو بھی اس طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم گلوبل لیول پہ فوسل فیول ایمیشن کم کریں, ہم رینیوبلس کی طرف آئیں. تو یہ میرا پہلا پیغام ہوگا. دوسرا میرا پیغام یہ ہوگا کہ آف کورس یہ جو ہے اب جو میرے سے کلائمیٹ چینج کا, ہائی ٹیمپریچرز کا, یہ ہمیں آئندہ سالوں میں بھی دیکھنے کو ملے گا. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ حج اس وقت کیونکہ لیونر کیلنڈر کو فالو کرتا ہے اور وہ ہر 10 دن پیچھے جا رہا ہے, تو حج تقریباً 3-4 سال یا 5 سال کے بعد سردیوں کی طرف بڑھ جائے گا اور شاید ہمیں ہیٹ ریلیٹڈ جو کلیمیٹیز ہیں وہ دیکھنے کا موقع نہ ملے. لیکن جب دوبارہ نیکسٹ سائیکل میں جب یہ آئے گا گرمیوں میں, جو 2045-2050 کا ہے کہ اراؤنڈ ہوگا, اس وقت تک ہمیں تیاری کرنی چاہیے, ہمیں اپنے انرجی سسٹم کو شفٹ کرنا چاہیے ٹوورڈ رینیوبلز, نہ صرف پاکستان میں, نہ صرف سعودی عرب میں, بلکہ دنیا میں. اور جو دنیا کے جو ڈیولپ ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے, یورپین یونین ہے, اور جو ان کو لیڈ لینی چاہیے. لیکن جو لارجر
فرحان جیسے آپ بات کر رہے ہیں امریکہ کی اور ان ملکوں کی جن کو لیڈ لینی چاہیے, جن کے پاس ریسورسز ہیں, جو انفلوئنس کر سکتے ہیں پالیسیز کو باقی دنیا میں, باقی دنیا کی جو اویئرنیس ہے وہ بڑھا سکتے ہیں, اگر ہم انہی کی بات کریں. اور ابھی جیسے ہیٹ ویو کی بات ہو رہی ہے, پاکستان ہیٹ ویو کا شکار ہے, بھارت ہیٹ ویو کا شکار ہے. امریکہ میں تقریباً 8.5 کروڑ لوگ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں ہیٹ ویو کی وارننگ دی جا چکی ہے, اور یہ جو ویکینڈ جو آج شام سے شروع ہوگا اس میں کہا جا رہا ہے کہ لوگ گھروں کے اندر وقت گزاریں. ایون واشنگٹن کا ریجن جہاں سے ہم اس وقت یہ پروگرام براڈ کاسٹ کر رہے ہیں, وہاں پر درجہ حرارت 105 فارنہائٹ تک جا سکتا ہے اور اس کی فیل جو ہے وہ 110 فارنہائٹ تک ہوگی. یہ سب کچھ ہے, آپ کے خیال میں کیا دنیا کے یہ با اثر ممالک اور باقی دنیا جو کہ کلائمیٹ چینج سے امپیکٹ ہے, افیکٹڈ ہے ڈائریکٹلی, کیا وہ ایک کلائمیٹ ایمرجنسی لگانے کے لیے سنجیدہ ہیں؟
اچھا, سنجیدگی پہ تو بات جو ہے وہ تھوڑی سی انسرٹن بھی ہو جائے گی, لیکن کیا میں آپ کو جواب نہیں دوں گا کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ نے امریکہ کی مثال دی کہ وہاں پہ بھی لوگ اس وقت ہیٹ ویو سے سفر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب امریکہ میں اگر آپ اس کا مقابلہ کریں پاکستان کے ساتھ تو وہ بہت ریسورسفل لوگ ہیں, یہاں پہ تو ایسے بھی ہیں جن کو ایکسیس ٹو الیکٹریسٹی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو ہمارے حاجی صاحبان بھی جو میرا خیال ہے اس کا شکار ہوئے, یہ وہ ہوں گے کہ جو کہ اچھے ریسورسفل حج نہیں کر سکتے ہوں گے. ہمیں پتا ہے کہ حج کی بھی کلاسیفیکیشن ہیں, جو کہ وی آئی پی حج کر رہے ہوں گے یا فرسٹ ریڈ حج کر رہے ہوں گے, شاید انہوں نے اس طرح کا مقابلہ.
فرحان, اس میں میں درستگی کے لیے قطع کلامی معاف, میں اس میں درستگی کے لیے کہہ دوں کہ جو زیادہ تر ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ مصری حاجیوں کی ہوئی ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ حج ویزاز پر نہیں آئے ہوئے تھے, یہ لوگ ٹورزم ویزا لے کر یہاں آ گئے تھے اور انتظار کرتے رہے حج کا, جس کے باعث انہیں ان جگہوں کی ایکسیس نہیں مل سکی جس کی ایکسیس حاجیوں کو ہوتی ہے, یعنی جو شیڈڈ ایریاز ہوتے ہیں, ایئر کنڈیشنڈ کیمپس ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے. اور اس پہ آئی وانٹ ٹو برنگ منصور بیک. منصور, آپ بتائیے, کیا یہ جو 600 کا فگر ہے مصری حاجیوں کا, اس کی ایک بڑی وجہ تو یہی بتائی جا رہی ہے, لیکن سعودی حکومت ظاہری بات ہے ایک منظم طریقے سے کام کرتی ہے, تو اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت کوئی ایسی بھی تیاری کرے گی کہ وہ لوگ جن کے پاس حج ویزا نہیں ہے وہ نہ آ سکیں حج کی جو عبادات ہیں ان میں؟
اس سال بھی, بلکہ سعودی عرب کا یہ ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ وہ ان کے ہاں لوکل ٹرم میں وہ کہتے ہیں کہ حج بلا تصریح, یعنی ود آؤٹ پرمٹ جو ہے وہ حج جو ہے وہ حج نہیں ہوتا. اور اس رجیم کو انفورس کرنے کے لیے اس سال انہوں نے وہ حرم کی وہ حدود کے جہاں سے بیونڈ یا آگے جو ہے وہ غیر مسلم کا جانا منع ہے, انہوں نے وہاں پہ ٹکٹس لگا کے چیکنگ کر کے تقریباً 1,00,000 غیر ملکی حاجیوں کو جو ہے واپس بھیجا کہ ان کے پاس پرمٹس نہیں تھے. اس وقت جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور خاص طور پہ جس میں زیادہ عرب ملکوں کے لوگ ہیں, خاص طور پہ مصر کے, اردن کے, یونس کے, ان لوگوں نے جو سعودی عرب کی ایک تھوڑی سی ریلیکس ویزا ریجیم ہے اس کا فائدہ اٹھایا, کیونکہ اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ اپنے ہاں اس ریلیجس ریچولز کے لیے یا عمرے کے لیے تقریباً 3-3 ماہ کا ویزا جاری کر رہا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو 3 ماہ پہلے یہاں عمرے کے لیے آئے تھے, اور اس کے بعد مکہ کے گرد و نواح میں جو بھی ان کے عزیز و اقارب تھے ان جگہوں پہ مقیم رہے, تو یہ مکہ سے باہر نہیں گئے, اسی وجہ سے ان لوگوں کو مکہ کے وہ رستے بھی معلوم تھے اور وہ ساری چیزیں, اور انہوں نے حج کی کوشش کی. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک سعودی حکومت کے لیے یہ بات انتہائی مشکل ہو رہی ہے کہ وہ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے پروسیس کرے, کیونکہ عام طور پہ اگر آپ کسی
لیکن ایسے افراد جنہوں نے ان کے ویزاز لگوائے اور انہیں وہ یہاں لے کر آئے, ایسے ادارے, ایسی ایجنسیز, ان کے خلاف تو ایکشن یقیناً ہونا چاہیے. میں واپس ہمارے پروگرام میں تقریباً صرف 1.5 منٹ رہ گئے, آئی وانٹ ٹو برنگ بیک فرحان تاکہ میں ان سے کلائمیٹ چینج پر تھوڑی سی دوبارہ بات کر سکوں. آپ بتائیے گا کہ اب آپ کے خیال میں جو امیڈیٹ اسٹیپس, جیسے آپ نے کہا نا کہ ملکوں کو خود سے یہ کرنا ہوگا کہ وہ کاربن ایمیشنز کو کنٹرول کریں, باقی جو چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان کو کنٹرول کریں, تو آپ کے خیال میں کچھ ایک ڈائریکشن ہمیں لینی ہوگی کہ دس از آر فرسٹ ٹارگیٹ اینڈ وی کار گیٹ سیریس اباؤٹ اٹ.
ہاں جی, اس کے سلسلے میں جی پچھلے 35 سال سے تقریباً سائنٹسٹ بتا رہے ہیں, آئی پی سی سی 1988 میں بنی تھی, اس وقت سے ایک آن جا رہی ہے, اور یہ ہے کہ پیرس اگریمنٹ 2015 میں سائن ہوا تھا, تمام ملکوں نے اس میں اسے سگنیچریز ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ٹیمپریچرز کو, گلوبل ٹیمپریچرز کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ نہیں بڑھنے دینا چاہیے ایز کمپیئر ٹو پری انڈسٹریل, جو کہ ہم 1850 کے قرصہ لیتے ہیں. اس وقت ڈسپائٹ کہ انہوں نے ملٹیپل کوشچنز دیے سائنٹسٹ نے, اس وقت بھی ہم 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ وارمر ہیں ایز کمپیئر ٹو پری انڈسٹریل, اور ٹارگیٹ ہے 1.5 کا. اور 1.5 اچیو کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو گلوبل کاربن ایمیشنز ہیں, گلوبل گرین ہاؤس ایمیشن ہے, اس کو 50% کٹ کرنا ہے بائے 2030.
فہد, میں بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اس لیے ہمیں اس سیگمنٹ کو یہیں ختم کرنا ہوگا. بہت شکریہ فہد سعید, آپ ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ منصور جعفر, آپ ہمارے ساتھ تھے آج کے شو میں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. محمد عاطف کو وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. آپ مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر آ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. ہیو اے گڈ ویکینڈ. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او خپلې پخته پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقین سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخته پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخته ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.